په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري مهرکلای کوم ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه دغه مهم خبرونه سره لیکونه. هغه امریکایي چې د طالبانو په خوا کې جنگیده او د 2020 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې په مهال نیول شوی له زندانه خوشې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي دی ویلس کلن انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي. د سومانیا په پلازمینه موګدشو کې په یو ځان وژونکي برید کې د هېواد پخواني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. هغه امریکایي چې د 2020 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې په مهال نیول شوی له زندانه خوشې کیږي. د کالیفورنیا اوسیدونکی 38 کلن جان واکر لن چې پر امریکایي طالب هم مشهور دی په پام کې د نن د انډیانا ایالت له زندانه خوشې شي. لن چې د طالبانو د ملاتړ په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی له څه باندې 12 کلونو بند تېرولو وروسته خوشې کیږي. هغه په 14 کلنۍ کې په اسلام مشرف شوی او د 2020 کال په نیمایي کې له طالبانو سره یو ځای شوی و. نوموړی چې د بند په موده کې د آیرلند تابعیت ترلاسه کړی نشي کولی پاسپورت ترلاسه کړي یا هم بهر ته سفر وکړي. تمه ده د شانګای د همکاریو د سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد هم خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د جون په 14مه پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. د غور سیمه چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. د اریاپور په وینا د دې لرغوني منار استنادي دیوالونه له منځه تللي دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مست سیند سره یوځای کیږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوې ډیلي کتر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د بریتانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی ده د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې پورې پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14مې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته وویل چې د دې قضیه په تړاو څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوې دي. لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چغزاد څخه تښتول شوې او وروسته وژل شوې وه په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو. ویل شوي چې پر هغې جنسي تېری شوی او وروسته وژل شوې ده. کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې جدي اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده. فرشته چې ویل کېږي د مومند اوسیدونکو جسد 8 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې پیدا شو چې له امله یې سلګونو کسانو په یوه اعتراضي لارون کې د دې پیښې د عدالت د پلي کېدو غوښتونکي شول. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکیچ په ترڅ کې پنټاګون منځنی ختیځ ته د 5000 سرتیرو پر استولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د خپل نومونو نه خودلو په شرط روټرز آژانس ته دا خبره کړې ویلي چې د امریکا مرکزی قومندانۍ منځنی ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. خو دا نه ده څرګنده چې پنټاګون به دغه غوښتنه ومني کنه. یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کیږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کیدل دي. پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې چې د واشنګټن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د تهران په پلاز د اوبخې د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه ځان وژنې کې برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. چارواکو ویلي په وژل شوو کې د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین اللبی فهی هم شامل دی. دغه برید پرون پر هغو موټرو چې دولتي چارواکي یې لیږدول وشو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې په سومالیا کې ډېره سخت دریځې الشباب ډلې اخیستی 14 تنه ټپیان شوي دي. برید د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره هغه مهال وشو چې ځواکونو موټر تلاشي کول. له القاعده سره تړلې الشباب ډله په پلازمینه موګدیشو کې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او هغو هوټلونو چې چارواکي او بهرنیان پکې اوسي اکثره وختونه حملې کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خبرونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او واضح اورېدل شي. د خبرونې په پیل کې مو وویل چې د دې خبرونې ډېره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د تړلو دروازو تر شا له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خو مخکې له دې چې دا موضوع راواخلو کابل ته ځو، کابل هم په وروستیو کې پر دې سربیره چې د ناامنیو پیښې پکې زیاتې شوې دي، دغه راز د سیاسي د کړکېچ په ډګر هم بدل شوی. له یوې خوا د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره څو کاندیدانو ګواښ کړی چې که ولسمشر واک پرې نږدي نو لارې به وتړي او مدني اعتراضونه به پیل کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې د رئیس پر سر جنجال هم پای ته نه دی رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شپه د کابل استډیو را سره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې په کابل کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ البته د ولسي جرګې د رئیس د غوره کېدو په باب دغه جنجال څو ورځې کېږي چې همداسې دوام لري. نن او پرون د وایي چې دا حلیږي. اوس بالاخره موضوع کوم حالت غوره کړی دی؟ آیا نن به دغه جنجال پای ته ورسیږي که نه؟
ډېره مننه نوري صاحب. 13 ورځ ویل کېدل داسې چې کوم وویشت نفري پلاوی چې دغه شخړې د حل لپاره ټاکل شوی او د هغوی طرحه به نن د جرګې عمومي تالار سره شریکېږي او د دوی په موندنو کې هغه رایه چې اوس جنجالي رایه بلل کېږي، د شنبې د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې دغه رایه باطله اعلان شوې وه، نن به په ولسي جرګه کې رایه اچونه کېږي چې دغه رایه واقعا باطله ده که نه. رایه کې مشکل دا دی چې رحمانی د دغه ورسی جرګې د ریاست لپاره د کاندید رحمانی د نوم په خانه کې د ټیک مارک ترڅنګ په دې درایا چونې په دې ورقه کې یو بل ټکی هم کې خدل شوی دی چې د ورسی جرګې او شمیر غړي وایي چې دا د ورسی جرګې د کورنۍ دندو د اصول خلاف د غرايا باطل به تو شمیرل شي. که څه هم د تیر شنبه د ورځې په انتخاباتو کې دا باطل شمیرل شوی دی، خو کله چې دغه وښ نه پری پلاوی آرشیف وکړه دغه یو رایه پکې بلم راو ویستل شو. د رحماني ډلې وویل چې دا باید وشمیرل شي او د وسولي ډلې لا تر اوسه نه ده منلې. څو شیبه وړاندې د ولسی جرګې غړي عرفان الله عرفان چې په 14مه تقنینی دوره کې د ولسی جرګې منشي هم پات شوی دی، د ولسی جرګې پانګړ کې د ازادي راډیو خبريال ته ویل دي چې تر دې مله معلومه نه ده چې په دغه رایه باندې په تالار کې رایه ګیری کیږي که نه کیږي، خو د هیله مندي خودلې ده چې نن به دغه شخړه پای ته ورسي او بالاخره به یوه پریکړه وشي. ښاغلی عرفان دا هم ویلی دي چې دا کوم پلاوی چې ټاکل شوی وویشنه پری پلاوی د دې پلاوی ترمنځ هم اختلافات رامنځته شوي دي او مشکلات رامنځته شوي دي، خو دوی هڅه کوي چې نن دغه ستونزه بالاخره پای ته ورسي. عرفان یو خبر دام کړی د نوري صاحب چې د دغه بهیر د پاره بنن یو موقت رئیس وټاکي او هڅه دا کوي چې عطا محمد دیقانپور چې مخکې سرپرست رئیس او د ماغه د سرپرست ریاست پر محل باندې د جنجال را پیدا شوه دی. حادثه ده کی چمدا نن د سرپرست ریاست څوکۍ بیرته واخلی او په څوکۍ کې تر سو د بهیر په منظم شکل باندې مختلف شي. نو تر اوسه لا په دغه رای باندې رای چونه نه ده شروع شوی، خو دوی وی چې نن ټاکل شوی ده چې بل اخره دغه موضوع پای ته ورسیږي. بلې نور شه
اکران صاحب، نن به بیا دغه رای گیری علنی ډول وي او که څه ډول؟ مخکې کله چې څو ورځې مخکې 224 د ولسي جرګې وکیلان حاضر ول، د ولسي جرګې د ریاست لپاره دواړو کمال ناصر اصولي او رحمان رحماني ځانونه کاندید کړي وو، رای گیری وشوله، 224 رای کارول شوي وې، درې ورکې وې. ایا د دې مسلې یقیني کېدل دا ځل به دا جدي د ولسي جرګې غړي دا موضوع څېړي چې ټول خلک برای ورکوي حاضر او بیا به داسې جنجال نه پیښیږي؟ درې رای ورکه شوې په درېو کې هغه د دوه نورې هم وای ویل کېږي چې موندل شوي دي، یوه باندې هم د رنګ ټکی لیدل کېږي چې هغه باطله شوې ده.
بالکل، تیر ورځ ویل شوی چې نن د پنځشنبه په ورځ باندې به رایه علنی اچول کیږي د دغه رایه په سر باندې. خو تیر شپه د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی رسنیو ته ویل چې علنی رایه اچول چې د ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو خلاف کار دی او دوی به پرې نږدي چې علنی رایه واچول شي. نو تر دې دمه معلومه نه ده چې رایه به علنی وي که نه، صندوقونه بګدي د یوې رایې په سر باندې چې دا بالاخره باید باطله حساب او کنه سمه وشمیرل شي. دا معلومه نه ده چې رای چونه علنی وي او که پټه به وي، خو دوی هیله لري چې نن به بالاخره دغه مشکل حل پای ته رسیږي او رای چونه به ترسره کیږي.
اکرام صاحب، مخکې د دواړو چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي وو، د دوی پلویانو داسې ګواښونه کړي وو چې ښایي په رای گیری کې دوی شرکت ونه کړي. فکر کوي چې ټول بنن حاضر شي د دواړو هغه چې اختلاف لري سره غړي پلویانې
هلته چې د ولسی جرګې په انګړ کې د ازادي راډیو خبریال چې موجود دی هغه وایي چې اوس چې ګوري ټول وکیلان حاضر دي په تالارونو کې ښکته پورته کیږي، د وکیلانو شمیر زیات دی. نو دې شمیر ته په کتلو سره فکر کېدلی شي چې په رای اچونه کې به ټول برخه واخلي.
بل ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه د جنجال پر سر یې نور معلومات را سره شریکول. د ازادي راډیو خبریال هم د ولسی جرګې ته نږدې دی او دغه بهیر له نږدې انتظاري. نن تقریبا څلورمه ورځ ده چې دغه جنجال غځېدلی او نن هم وشکسیز پلاوی پر طرحې پر دې جرګې کې عمومي رای گیری کیږي. البته په هغه برخه باندې چې یوه رایه ده، په یوه رایه د اختلاف وړ رایه چې مخکې باطله شوې ده او نن به پر دې رای گیری کیږي چې که دغه رایه ته ومنل شي او نو په هغه حساب رحمان رحماني 123 رایې ګټلې وي، 143 لارې رایې ګټي او نوموړی به د ولسي جرګې رئیس غوره کیږي. خو دا هم معلومه نه ده چې آیا مقابل لوری به بیا هم نننۍ رایې ګیري درناوی وکړي او که به بیا هم خپلو اختلافاتو ته دوام ورکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان د سولې په باب، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي سناتورانو سره د پرونۍ غونډې له حاله مو خبرو. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د تړلو دروازو تر شا له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچ ویل زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور لمخه ډیموکرات سناتور او د دې کمیټې بل غړي باب مینز ویلی چې مینز ویلی چې د امریکا خلک له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او د هدف ته رسیدل ډیر مهم دي. دغه مسله ده چې طالبانو هم پرلپسې په خپلو امریکایي پلاوي سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار کړی چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسېدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبیني په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د انډیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور اتاد یانګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ